السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د هغو مسافرو د لیږد هڅه روانه ده چې د سالنګ تونل په دواړو برخو کې راګیر پاتې دي. دغه لویه لاره پرون ناوخته د سختو واورو او طوفانونو له کبله د هر ډول تګ راتک پر مخ وتړل شوه. هغو مسافرو چې د تونل په دواړو خواوو کې راګیر پاتې دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. لا د هغو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته چې د سالنګ په تونل کې دننه راګیر پاتې دي. دغه بندو پاتې شوو کسانو شمیر نه دی معلوم. خو د طالبانو اړوند چارواکي وایي چې د ژغورنې هڅې روانې کړې دي. د ترکیه رسنیو پرون شنبه د هغو څلوېښتو افغان پناه غوښتونکو د نیولو خبر ورکړ چې د پولیسو په وینا د خوراکي موادو په یوه باروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي وو. په اماسیا ښار کې پولیسو ویلي چې د باروړونکو موټرو د تلاشۍ پر وخت دغه کسان نیولي چې تر قانوني پروسې وروسته به له ترکیې وایستل شي. د ترکیه پولیسو ویلي دغه پناه غوښتونکي چې عمرونه یې د 1315 کلونو ترمنځ دي له اغري ښار څخه استنبول ته روان وو. د ترکیې تر څنګ ایران او پاکستان هم په دې وروستیو کې پر افغانانو کړی تنګه کړی ده. د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو مشر صدیق الله قریشي پرون رسنیو ته ویلي چې دغه کس په لالپورې ولسوالۍ کې مړ شوی دی. او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا هم ویلي چې د افغانستان په وو ولایتونو کې د جمعې ورځې د ورښتونو له کبله څه باندې 1500 هکتار کرنیز ځمکه تخریب شوې. دغه ادارې پرون شنبه ویلي چې د دغه ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې سلګونه کورونه او کریدي بنسټونه لکه پلونه او سړکونه هم سخت زیانمن شوي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اسرائیل غزې ته ترانګ ته غزیدل ځمکنۍ لارې پرانیزي. د فلسطینیانو په دغه قرمراو کې د قحطۍ ستونزه په لنډه موده کې اواریدلې شي. ایمان السفادی دا څرګندونې پرون شنبه په قاهره کې له خپل مصري او فرانسوي سیالانو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. ملګري ملتونه وایي په غزه کې د روانې قحطۍ په باب خبرداری ورکوي او په غزه کې پر قحطۍ ځپلو د مرستو د ویش په وړاندې پر پرتو خنډونو انتقاد کړی دی. او وروستای خبر همدا چې د آزاد او سیالیو افغان لوبغاړی باز محمد مبارز له خپل فرانسوي سیال سره سیالي کوي. ټاکل شوی چې دغه سیالي نن یکشنبه د کابل پر وخت مازیګر 4:30 بجې په تایلند هیواد کې پیل شي. باز محمد مبارز له درې کلن ځان وروسته له جوهان وان دی سره لوبه کوي. دغه فرانسوي لوبغاړی په 2020 کال کې د آزاد مبارزو سیالۍ ډګر ته راغلی چې تر اوسه یې شپږ لوبې کړي، څلور یې ګټلې او دوه یې بایللې دي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه روسته له هغه چې د طالبانو یو ولور پولی چارواکي په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت جرم وباله، ځینې سیاسي بهیرونه پر دې خبرو انتقاد کوي.
دا د دیکتاتوري ډلو او نظامونو خاصیت نه دي چې نور حزبونه نه پریږدي او یوازې خپل حزب وړي چې په قدرت کې وساتي.
دا چې د ګوندونو د فعالیت مخنیوي په څه معنا دی او اغیزې څه کېدلی شي د پانتونی او استاد مو پوښتلی.
تعصب په افغانستان کې تړل کیږي، بندیږي، نو خپله د طالبانو تحریک هم باید بند شي، او که دوی د طالبانو تحریک اجازه لري نو ټول عذاب د دې اجازه باید ولري.
کابل کې ښځې د پسرلي په رارسېدو د طالبانو نه د ځانګړي بان یا باغ زنانه د پرانیستو غوښتنه لري.
دیوالونه یې درولې که څنګه، خو مخه یې بنده ده او خزینه موس نه ورځي. مونږ د هیله لرو چې دا باغ بیرته د ښځو پر مخ باندې پرانیستل شي.
او په غزه کې د وروستیو تحولاتو حال هم درکوو. په سلګونو ټنه بشري مرسته په بله بیړۍ کې غزې ته روانه شوې.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې شپږ بجې او 15 دقیقې دی. راځو د پروګرام د سر موضوع ته. د طالبانو د حکومت دی ولور پوری چارواکي د خبرو په جواب کې ځینې سیاسي بهیرونه د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخنیوي د افغانستان په ګټه کار نه بولی. د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د دوی د قانون له مخې د ګوند نوم اخیستل جرم دی. د طالبانو دغه چارواکي د تیر کال په زمري اسد میاشته کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. تفصیل په دې راپور کې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د لسګونو سیاسي ګوندونو فعالیت درول سوی او د ځینو ګوندونو غړي له افغانستانه وتلو ته اړ سوي دي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل یو له دغو کسانو دی چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت مهم ګڼي. ښاغلی میاخیل د طالبانو د عدلی وزارت د سرپرست عبدالحکیم شرعی د خبرو په تړاو وایي چې اوسنی حاکمان د خپل قدرت د ساتلو لپاره د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخه نیسي.
د طالبانو تحریک او یا د حقانی شبکه د پخپل احزاب دي. متاسفانه چې یو پخپل حزب جوړي ډله لري ټپل لري اما نور خلک د دینه غوړي چې محروم کی او ویلت دا دي چې دی یو ډیکټاتوري ډله ده. خلکو ته هغه حقوق چې لازم دي چې د بیان ازادي ولري، خلک د خپل تصمیم مبارک برخه ولري، دا غي مخالفت کوي او دا د ډیکټاتوري ډلو او نظامونو خاصیتونه دي چې نور حزبونه نه پریدي او یوازې خپل حزب وړي چې په قدرت کې وساتي.
د طالبانو د عدلی سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی پرون شنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د دوی د قانون له مخې د ګوند د نوم اخیستل جرم دی. هغه د څرګندونې د حزب اسلامي د مشر ګلبدینی حکمتیار د استوګنې د ځای د بدلېدو په اړه د وضاحت ورکولو پر مهال وکړې او زیاته کړه چې حکمتیار ته دا کور د لنډ وخت لپاره ورکول سوی و. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د حکمتیار او د هغه د کورونی د غړو د استوګنې لپاره د کابل په وزیر محمد اکبر خان مینه کې نوې کور ورکړی دی. د حزب اسلامي او د افغانستان د تیر جمهوری نظام ترمنځ د سولې د موافقې لمخې ګلبدین حکمتیار ته د کابل په دارالامان سیمه کې یو کور امځکه ورکول سوی وه. د 2014 میلادي کال د سپتمبر د 9 نیټه د هغې موافقې یوه ماده د دوړو لوریو ترمنځ د دایمي اوربند د ټینګښت په اړه وه. د طالبانو د عدلی وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعی د تیر لمریز کال د زمري یا اسد پر 15 دولت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی. هغه ویلي و چې سیاسي ګوندونه شرعي بنسټ نه لري او فعالیتونه یې هم د خلکو په ګټه نه دي. خو د افغانستان د ملي کانګرس د ګوند مشر عیسا اسحقزی نظر بیا متفاوت دی.
دیکتاتوران او استبدادی بنسټونه له ازادۍ بیریږي، د خلکو له ژغه ډار لري، له هغه ژغه چې په هغه کې ملي ګټې، عدالت او بشري حقونه متراسي. دوی نه غواړي خلک پوهه ترلاسه کړي، دوی غواړي خلک په تیاره کې وساتل سي. سیاسي ګوندونه کولای سي چې خلکو ته پوهاوی ورکړي، لکه څنګه چې په ټوله نړۍ کې دود دی.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ مخکې په دغه هیواد کې په لسګونو ګوندونه په عدلی وزارت کې ثابت وو. خو د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د ډیرو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو له سیاسي فعالیتونو لاس واخیست. د طالبانو حکومت د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د منع کولو تر څنګ په افغانستان کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم دروازې تړلې. دغه راز یې ښځې او نجونې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړي دي. دوی په اکثرو دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. په غیر دولتي ملي او نړیوالو مؤسسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو کار منع کړي، د ښځو څنګارځایونه یې تړلي، عمومي پارکونو او حمامونو ته د ښځو پر تګ هم بندیز لګولی او ښځې له محرم پرته اوږده سفرونه هم نسی کولی.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي د خبرو په ځواب کې ځینې سیاسي بهیرونه د سیاسي ګوندونو د فعالیت مخنیوي د افغانستان په ګټه کار نه بولي. ولې د طالبانو حکومت د ګوندونو د فعالیت مخه نیسي او دا په څه معنا؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو زما همکار په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو څېړونکی محمد اسحاق اتمر پوښتلی دی.
په نړۍ کې داسې هیواد به ډېر کم وي چې په هغه کې سیاسي ګوندونه فعالیت ونه لري. نن دا د زمانې غوښتنه ده چې سیاسي تنوع په یو ټولنه کې مختلف احزاب په یو هیواد کې دا د هغه هیواد د پرمختګ سبب ګرځي. خپل بس او خبرې کول، خپل تفاهم کول، خپل جار بس کول، دا د یو ټولنې اساسي او بنسټیز ماهیت تشکیلوي. که موږ دغه تفاهم او خبرې اترې ونه لرو، په حقیقت کې هیڅ انکشاف نه لرو. یعنی دا ضرور دی چې په یو ټولنه کې سیاسي تنوع، مختلف نظریات، مختلف احزاب موجود وي. که نه، هغه ټولنه پرمختللې ټولنه نه ګڼل کیږي او یو بدوي او وروسته پاتې ټولنه به وشمیرل شي.
طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د سیاسي ګوندونو قانون هم لغوه کړ. طالبان ولې د سیاسي ګوندونو له فعالیتونو بیره لري؟
کله چې طالبانو په سیاسي ګوندونو باندې بندیز ولګاو، نو دوی باید خپل تحریک هم لغوه کړي. دوی چې دغه حق خپل تحریک طالبان افغانستان ته ورکوي، نو دغه حق د ټولو دی. دا خو داسې نه دی چې یوازې دوی دغه استحقاق ولري، دوی ګوندونه جوړ کړي د ځان دپاره، خپل پلویان اونو ته دغه فرصت او دغه امتیاز ورکړي او نور خلکو ته دا امتیاز ورنه کړي. دا خپله د ټولو اصولو سره مغایرت لري. که حساب په افغانستان کې تړل کیږي او بندیږي، نو خپله د طالبانو تحریک هم باید بند شي. او که دوی د طالبانو تحریک اجازه لري، نو ټول عذاب د دې اجازه باید ولري چې هغوی خپل حزب ولري، خپل غوښتنې ولري، خپل نظریات ولري.
طالبان وایي په افغانستان کې سیاسي ګوندونو ته اړتیا نه ده، ځکه چې اکثرو یې خپل امتحان ورکړی دی. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
دا چې په تیر جمهوریت کې کوم حزبونه وو، هلته هم دغه حزبونه غښتلي حزبونه نه وو. د حزبونو شمېر تر یو سلو شلم زیات و. په هر صورت دا بېله مسله ده، لیکن د احزابو شتون په یو ټولنه کې دا ډېر ضروري دی. نو که احزاب راجستر کیږي او که احزاب ته اجازه ورکول کیږي، دوی پر اساس د یو لایحې، په اساس د یو پلاتفورم باید دا راجستر شي، دوی ته د فعالیت اجازه ورکړل شي. نو هغه ټولنه چې هلته سیاسي تنوع نه وي، هلته احزاب نه وي، هغه یو پرمختللې ټولنه نه بلل کیږي.
په جرمنی کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو څېړونکو محمد اساق اتمر چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ یې، شپږ بجې او 14 دقیقې دی. راځو د پروګرام د راپورونو دوام ته. په کابل کې یو شمیر خځې د طالبانو له حکومت غواړي چې د خځو لپاره ځانګړی بڼ باغ زنانه ورته پرانیزي. دغه خځې وایي چې د طالبانو پر اتاک سره ډیری تفریح ځایونو ته د دوی تګ منع شوی او دغه ځانګړی باغ هم ترې اخیستل شوی دی. دا چې دا میرمنې نورې څه وایي، تفصیل یې لا به دې سپوږمۍ نه اورو.
د پسرلی پر رسیدو سره په پلازمینه کابل کې یو شمیر خزې د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د خزو لپاره د یوازینی ځانګړي شوي بڼ باغ زنانه تړلې دروازې پرانیزي. دغه خزې وایي چې د خزو بڼ ته آن د جمهوري نظام پر مهال هم نارینه نه ور پرېښودل کېدل او کارکوونکي او پلورونکي هم پکې ټولې خزې وي. خو د طالبانو حکومت دا تفریح ځای هم د دوی پر مخ تړلی دی. د کابل اوسیدونکي نظیفې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د دوی له فرمان سره سم باغ زنانه هم وتړل سه، اوس ښځې هلته د تګ اجازه نه لري. هغه مخه یې ټوله بنده کړې ده، یعنی نه پوهېږم دیوالونه یې درولي که څنګه، خو مخه یې بنده ده او ښځینه هم اوس نه ورځي.
موږ دا هیله لرو چې په پسرلي کې له خیره سره دا باغ بیرته د ښځو پر مخ باندې پرانیستل سي، تر څو ښځې هم په آزاد ډول باندې د باغ کې رفت آمد وکړي.
طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته د 401 کال په لړم میاشت کې د ښځو بڼ په ګډون ښځې او نجونې تفریحي پارکونو ته لتګ منع کړې. د د کابل بل اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې دا ملګری به یې اونۍ دوه اونیو کې حتمی یو ځلې په دې بڼ کې راټولېدي او د ټولې اونۍ ستړیا به یې وستله، خو اوس له دې تفریح هم بې برخې دي.
نور کله به چې خسته شم په دوی هفته ورسته درې هفته ورسته مې دوستانه تنسمپیان ته زنګونه یا مسیجونه وکړل چې څه په دې فار کې ورسه غونډ شو، ولې موږ نشو کولی چې د هر یوې کجان ځان ته ولاړ شو، که نه څوک اجازه له فامیل لري څوک یې نه لري. نو هغه څه د میاشتې خستګي به چې وای یا به د څه د دو اونۍ دوې اونۍ و هغه به ټول هلته موږ رافه دغه شنه ځایو ته شنه چمنونه او داسې ګلان او داسې ونې یا درختونه چې وي هلته سره لاړ شي د سری د فکر سره بدلېږي. هغه
زه خپله کله کله داسې شمن چې د شپږ منزله نه ځم او چمنې که نه بیا فکر وکړم چې نه هغه په موږ باندې په سختۍ تمامي واقعیت درته وایم. نو زه خپله واقعیت درته وایم، یعنی اوله وخت زه داسې وم چې ښه صحیح داسې اعصابو تکلیف ته پیدا و، دغه اوس هم ته پوهېږي چې داسې د تېره ورځ مفکور کې ما ته ما سخت تنګ تو پیدا دی. خو نو داسې څوک نشته دی په افغانستان کې چې خصوصا نجونې او ښځې چې هغه عصابي تکلیف ونه لري او عصابي تکلیفونه ورته پیدا نه وي.
نوموړې وایي چې په کور ناستې ورته رواني ناروغۍ پیدا کړې او د طالبانو له حکومته غواړي چې پارکونو ته د ښځو په تګ بندیز لرې کړي. ومو غوښتل د دغو ښځو د غوښتنو په اړه د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزی وپوښتو، خو هغه ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه باید د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وپوښتل شي. او د یاد وزارت ویاند مولوي عبدالغفار فاروق هم موږ سره د دې موضوع په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. یادونه ده چې د کابل په دهنه باغ سیمه کې د ښځو بڼ یا باغ زنانه چې د شهراره په نوم هم یادیږي نه یوازې دا چې د ښځو او انجونو لپاره یو تفریحي بڼ و، بلکې ډېریو ښځو ته پکې د کار او روزګار زمینه هم برابره شوې وه. د ازادي راډیو د یو راپور پر بنسټ په دغه بڼ کې د ښځو شاوخوا 20 پلورنځي موجود و چې د ښځو لاسي صنایع به پکې پلورل کېدل او ډېر خوښوونکي درلودل. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دا بڼ چې په لومړیو کې د شهرارا بڼ په نوم یادېده د هند د مغولي امپراتورۍ یو پاچا بابر د واکمنۍ پر مهال جوړ شوی دی. د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې په ښځو د بندیزونو تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. دوی نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو راګرځولي دي. ښځې یې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي او دغه شان یې ښځینه حمامونو، ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز لګولی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ اوریدونکو، مخکې لیدئ چې د سیمې او نړۍ یو موضوع راوخلو. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی باز محمد مبارز له خپل فرانسوي سیال سره نن سیالي کوي چې ټاکل شوی دغه سیالي نن یکشنبه د کابل په وخت مازدیګر 4:30 بجې په تایلند هیواد کې پیل شي. په دوهمه نیمایي کې د سپورت اونیزه خبرونه هم درته لرو. هیله ده چې راسره واوري، خو اوس راځو د راپورونو دوام ته. د قبرس څخه پرون جګړه ځپلې غزې ترانګې ته په بشري مرستو بار دویمه بیړۍ هم روانه شوه. په بشری مرستو بار لومړی کښتۍ دوه اونۍ مخکې د سمندر له لارې غزې ته رسیدلې وه. په غزه کې لا هم د جګړې شدت کم شوی نه دی او هلته د بشری بحران د پراخېدو په باب اندېښنې په زیاتېدو دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په بشری مرستو بار دویمه کښتۍ پرون شنبه له قبرس د غزې پر لوري روانه سوه چې نږدې 400 ټنه بشری مرسته پکې بار ده. دغه کښتۍ د دوو خیریه سازمانونو لخوا تنظیمیږي چې یو یې په امریکا کې دیره د نړۍ مرکزي پخلنځی نومیږي او بل یې د هسپانیا د پرانستې غیژ بنسټ دی. د بارش په نوم دا پراخه کښتۍ چې دوی ژغورونکي بیړۍ بدرګه کوي د قبرس له لارناکا بندر د دغه هیواد تر ډیپلوماتیکو هڅو وروسته روانه سوه او دا مزل به یې 15 ساعته وخت ونیسي. قبرس د ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې د اسرائیل لخوا کله بندې سوې غزې ته یو سمندري دهلیز پرانیستی دی. د اکتوبر میاشتې له 8 راهیسې په غزه کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ چې د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي جګړه روانه ده. دا جګړه ورسره له هغه پایل سو چې لومړی د حماس ډلې وسلولو د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. په نومبر میاشت کې د یو لنډمهاله اوربند پر مهال چې ورځې دوام وکړ، د لسګونو فلسطینی بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې د اسرائیل ګڼ یرغمل سوي کسان خوشي سول، خو ویل کېږي چې تر سلو زیات کسان لا هم یرغمل دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې اړتیا ده په غزه کې شاوخوا 9000 ناروغان د عاجلو صحي خدماتو لپاره نورو ځایونو ته ولېږدول سي. دغه سازمان پرون شنبه ویلي په ټوله غزه کې یوازې لاس روغتونونه سته چې په محدود ډول فعالیت لري او په زرګونو ناروغان له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا په غزه کې تر جګړې مخکې 16 روغتونونه فعال وو. پرون شنبه هم عیني شاهدانو په غزه کې د درنو جګړو او چاودنو د ژغونو اوریدلو تایید کړی دی. په همدې حال کې د فلسطین د سرې میاشتې ټولنه وایي چې د غزې په شمال کې چې قحطي پکې زیاته ده، د مرستو د ویش پر مهال د تازه ګډوډۍ له کبله ګڼ کسان مړه سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اسرائیل او د حماس د جګړهمارو ترمنځ په غزه کې د اوربند د نافذېدو په اړه د خبرو نوی پړاو تصویب کړ. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوه پریکړه لیک کې چې غیر الزامي بلل سوی په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه سوې ده، هغه پریکړه لیک ته 14 مثبتې رایې ورکړل سوې، خو د امریکا او متحدو ایالاتونو سپینه یا ممتنې رایه وکاروله. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د اکتوبر له 8 لږ تر لږه 2000 215 کسان وژل سوي او 15190 نور ټپیان سوي، هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته یو پزله پوری راپور دا هم درو چې د هغه موټر ټیکنالوژي چین اخیسته چې په هوا کې پرواز کولای شي. دا چې څنګه ورسه درته تفصیل لرو خو اوس ورزو کو نارته هلته خیاطان وای چې د اختر پر رسیدوې کاروبار هغه سي رنگ نه لري لکه په تیر وخترونو کې چې درلود. دا چې والی ستونزې چیرته دي، خیاطان څه وایي، په دې اړه پام کړئ. د روحلان وری راپور ده.
د کونړ په مرکز اسداباد کې یو شمیر جامع ګندون کې شکایت کوي چې په ورستي او درې کلونو کې کارونه کمزوري شوې دي. په خبرې چې په خوابه د کارونو زیاتوالي له برکته په هر هټۍ کې له څلورو تر لسو پورې کارکوونکي د جامو په ګنډلو بوختو، خو د کارونو کمزورتیا په وجه زیاتو کاریګرو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. عرفان الله خاکسار په اسداباد کې د جامو ګنډلو هټۍ لري. وایي په ټولنه کې د شته بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله کارونه په نشت حساب دي.
په څیر باندې د خیاطۍ په کارونو کې ډیر زیات تغیرات راغلي دي، لکه څنګه چې په د خیاطۍ کارونو مخکې وو هغه شانې اوس چندانې خوند نشته دی، او نه هغه شان څوک په جامو باندې هغومره روپۍ ورکوي، ځکه چې کاروبار دلته نشته دی، فقر غربت زیات شوی دی.
توحید الله سالارزی را تول په تیرو کلونو کې به زیاتو کسان ورته د ګنډلو لپاره رختونه راوړل او بازار خو برېښنای نه و.
اوس د تیر په پرتلا کار ډیر زیات کم دی. برق چې دی امارت اسلامي برق دا روجه کې ډیر ښه دی، خو کارونه کمزوري دي. مخکې به خلکو جامع کولې ډیر زیاتې، اوس جامع هغومره نه کوي څومره چې مخکې کولې، ځکه چې اقتصادي حالات خراب دي ټولو.
سراج الدین افتاب د جامو ګنډلو ماشین ته ناستې وای، په خوا به په دې شپو ورځو کې په دکان کې د رختونو او ګنډل شو جامو ځای نه و، خو له تیرو دریو کالو یې مزه نشته. د هغه په وینا چې غربت او بیروزګاری په ټول بازار بد سیوری غوړولی دی.
کارونه عموما د بازار نه ډوند دي، ځکه بیخي صفر راغلی دی. هر سی دکاندار لاړ شي، که سبزی دکاندار لاړ شي، یا د وړو هغې لاړ شي، یا خیاطۍ دغه شان ته زموږ خپله خیاطۍ نه دي، که هر دکاندار ته وي نو ډېر مشکلات سره مخ دي. او
جامع ګنډونکي د سرپرست حکومت له مشرانو غواړي چې د تیر په څیر دي بیروزګارو کسانو ته د کار غم وخوري. بیا هم عرفان الله خاکسار
د ټولو لوړپورو چارواکو دغه غوښتنه ده چې د بیروزګار خلکو لپاره د کار زمینه برابر شي. که چېرته د کار زمینه سازی وشي نو طبعا د خیاطۍ د کارونو ترڅنګ به په نورو کاروبارونو کې هم زیات مثبت تغیرات راشي.
په کونړ کې جامع ګنډون کې یا خیاطان په داسې حال کې د کارونو له کمزورتیا او نشټوالي شکایت کوي چې په افغانستان کې دراغلي بدلون سره په سلګونو زرو کسانو خپل دندې له لاسه ورکړي. پوخه به دوی بي وسو او غریب سره مرستي کولې او د اختر په خوخیو کې به ځانونو سره شریکول، خو اوس دوی خپل اولادونو ته ډوډۍ نشي پیدا کولې او د نورو مرستو ته منتظر دي.
له کونړه بل راپور دا دی چې هلته د غره لیوانو د پاسمار ولسوالۍ کې د وشپانه رمې داړلې دي او لږ تر لږه دیرش وزې او میږې ورته وژلي. دا چې اصلي کیسه څه ده تفصیل به بیا هم له روحلانوري واورو.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین وایي تیره شپه د اسمار ولسوالۍ اړوند انځر کوټ یا درګۍ کلی کې د یو چوپان د مالونو ساتلو په خونه باندې لیوان ورغلی او په کې له شلو زیاتې وزې او پسان ورته داړلې دي. په یاد ریاست کې د زیانونو د ارزونې وړتیا او مدیر احسان الله احسان ازادي راډیو ته وویل
دغه تیره ورځ د اسمار ولسوالۍ د درګې په کلی کې کوم مالونه باندې شرمخان آباد شوي دي او دغه مالونه خوړلي دي.
ځایي اوسیدونکي وایي د محسل خان په نوم چوپان له تیرو شاوخوا دیرشو کالو څخه په انځرکوټ کې کډوال دی او د همدې څارویو ساتلو له لارې به یې خپلې ورځنۍ اقتصادي ستونزې حل کولې، خو تیره شپه لیوانو هغه ټول ورته ووژل او په سپیره میدان یې پرېښود. عزیز الله مامون د یادې پیښې په اړه وویل
لیوان راغلی دی او د پکور کې چې کوم مالونه دي د پسونه وزې هغه داړلی دي او بیا خوړلی دي چې تقریبا 25 پسونه دي چې 40 پسونه په هماغه وخت هلته داړلی دي. 15 ته زخمی حالت کې پاتې شوي. سهار د کور سختن تر خبر شوی هغه چې په زخمی حالت کې مندلی دي. ځینې مالونه چې تریدلی دي یې نه هغه منډه کړي بیا لاندې خوړل دي او هغه شپه باندې باران او ورختونم شوی چې اوبه راځي ته شوی ځینې مالونه خوړل هم
هغه او د سیمې نور وسیدونکو له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې زیانمن شوی چوپان سره دی مالی مرسته وکړي.
دا سره مرستې وشي دغه زیان او دغه تاوان بیرته راوګرځي د خلکو د مرستو په واسطه.
ځایي اوسیدونکو وایي د جګړو پر مهال لیوان او نور څیرونکي حیوانات ورک شوي وو. دا درې کال پوره کیږي چې بیا پیدا شوی او وخت نا وخت خلکو څاروي داړي، خو د تیر شپې په څیر ځینې هیڅ چاته نه دی اړولې. کونړ د هیواد په ختیځ کې لري پروت او غرنې ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي د څارویو په ساتلو او پالنه بوختي او له همدې لارې خپل ورځنۍ اقتصادي ستونزې حل کوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو د خبرونی په پای کې هم د ټکنالوژي له ډګره یو پزړه پورې راپور پروانونه کې هغه ټکنالوژي چې د اروپای ټو الوتونکو موټر په جوړولو کې ترکار اخیستل کېږي یو چینایي شرکت واخیسته. ټاکل شوی چې دا موټر به په ځنګړو ساحو کې د الوتلو لپاره کارول کېږي. نور بدرته احمد تکلوای
تیرونی انسان د الوتونکو موټر جوړولو ته ورسته له هغه یو بل ګام هم ورنږدې شو چې په سلوواک جمهوریت کې د جوړې شوې الوتونکو وسیلې ټکنالوژي یو چینایي شرکت واخیسته. د دې معاملې په حساس د هیبی جیانسین د الوتونکو موټر ټکنالوژي په نوم دا شرکت به په ځنګړو ساحو کې د الوتلو لپاره دا ډول موټر جوړوي. د دې موټر لومړنی ماډل په 2021 کال کې خپل لمړنۍ الوتنې پیل کړې وې. تیرونه د دې موټر یو جوړونکی سټیفن کلاین د سلوواک جمهوریت له نیترا ښار څخه د پلازمینې براتیسلاوا تر نړیوال هوایي ډګر پورې د نوموړې وسیلې 15 دقیقې بریالۍ امتحاني الوتنه بیا تر سره کړه. د کلاین ویژن اروپای شرکت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د شوې معاملې لمخې یاد چینایي شرکت په نامعلوم شمیر دا ډول موټر جوړولای شي او چینایان به لومړنی خلک وي چې کولای شي له بازاره الوتونکو موټر وپیری. چینایي شرکت ویلي دي چې کلاین ویژن شرکت دوی ته په یو محدود جغرافیا کې د الوتونکو موټر د جوړولو د ټکنالوژۍ امتیاز ورکړای دی. سټیفن کلاین چې د کلاین ویژن شرکت له دوو مؤسسانو څخه دی، په تیرو شلو کلونو کې د الوتونکو موټر پر جوړولو کار وکړ او د 2019 کال په اکتوبر میاشت کې د دې موټر لومړنۍ نمونه د نیترا په هوایي ډګر کې په بریالیتوب سره و ازمویله. کلاین په 1983 کال کې په سلوواک جمهوریت کې د ښکلو هنرونو او ډیزاین له پوهنځي څخه فارغ شو او بیا یې په فرانسې کې په همدې څانګه کې زده کړو ته دوام ورکړ.
اوریدونکو دوهمنی مای ته ورسیدو، شپږنیمه بجې شوې. وړاندې درته د سپورت اونیزه خبرونه خبرېدو ته چمتو ده، خو اوس په مکړی لاندو خبرونه ته په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د هغو مسافرو د لیګ ته سره وانه ده چې د سالنګ تونل په دواړو برخو کې راګیر پاتې دي. دغه لوی لارا پرونه وخت د سخت وورو او طوفانونو لکبله د هر ډول موټرو په مخ وتړل شو. هغه مسافرو چې د تونل په دواړو خواو کې راګیر پاتې دي، آزادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي چې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د هغو کسانو د برخلیک په اړه معلومات نشته چې ویل کېږي د سالنګ په تونل کې دننه راګیر پاتې دي. د دغو ګیر پاتې شوو کسانو شمیر هم نه دی معلوم، خو د طالبانو اړوند چارواکو ویلي چې په سیمه کې د ژغورنې هڅې روانې دي. د ترکیه رسنیو پرون شنبه د هغو څلوېښتو افغان پناهغښتونکو د نیولو خبر ورکړ چې د پولیسو په وینا د خوراکي موادو په یو باروړونکي موټر کې ځای پر ځای شوي وو. په اماسیا ښار کې پولیسو ویلي د باروړونکو موټرو د تلاشۍ پر وخت دغه کسان نیولي چې تر قانوني پروسې وروسته به له ترکیې وویستل شي. د ترکیه پولیسو ویلي دغه پناهغښتونکي چې عمرونه یې د 1325 کلونو ترمنځ دي، له اغریس ښار څخه استنبول ته روان وو. د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه د یو تن د مړینې خبر ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د افغانستان په وو ولایتونو کې د جمعې ورځې د ورښتونو له کبله څه باندې 1500 هکتاره کرنیزه ځمکه تخریب شوې ده. اوچا ویلي چې په دغو سیلابونو او ورښتونو کې یو شمېر کلیدي بنسټونه لکه پلونه او سړکونه هم ویجاړ شوي دي. د اردن د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اسرائیل غزې تړانګې ته غزیدلې ځمکني لارې پرانیزي. د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د قحطۍ ستونزه په لاندې موده کې اواریدلی شي. ملګری ملتونه وایي څلور پوځي څارونکي پرون شنبه هغه وخت ټپیان شول چې د لبنان په جنوب کې دوی ته نږدې د توپ چاودنه وشوه. په دې ساحه کې لونیو راهیسې د اسرائیل او د ایران په لوه حزب الله ډلې د جګړې مارو ترمنځ ډزې تبادله کیږي. او د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی باز محمد مبارز ل خپل فرانسوي سیال سره سیالي کې ټاکل شوی چې دغه سیالي نن یک شنبه د کابل په وخت مازیګر 4:30 بجې په تایلند هیواد کې پیل شي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه مې ومني. بختيار ساحل مو د لوبول میدان او اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې هندستان ته په ماته ورکولو سره د آسیا ملتونو جام ته رسیدو هیله ژوندۍ وساتلې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې وروستۍ بریا ته یو شمېر امینوالو غبرګونونه ښودلې دي. د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل په سیالیو کې افغان لوبغاړو ښه لوبې پیل کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ د ملي الف 19 کلنو او کورنی کرکټ غوره لوبغاړو د ظرفیت لوړونې کم پیل کړی دی. دا ونه په خبرونه کې دوه ځنګړې مرکې هم لرو. په لومړۍ مرکه کې د فوټبال د چارو کارپوه زبیح الله شاهزاد د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې د وروستۍ بریا په ارزښت او راتلونکو مهمو سیالیو غږېدلی دی. دویمه مرکه مو بیا د هندوستان په غوره لیګ یا آی پی ایل کې د افغان لوبغاړو د رول او لوبو په تړاو ده. د دې برخې میلمه مو د کرکټ لوبو نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایی دی. د خبرونې پیل د فوټبال له یوې جالبې سیالۍ کوو. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په پړاو کې خپل سرسخت سیال هندوستان ته په یاد هیواد کې ماته ورکړې ده. په دې سیالۍ کې افغانستان دوه او هندوستان یو ګول وهلی دی. د دې سیالۍ تر ګټلو وروسته افغانستان د دې چانس ترلاسه کړی چې د آسیا ملتونو جام ته لار پیدا کړي. نور جزئیات بل سالم احمد صالح څخه وورو.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په یوې مهمې سیالۍ کې هندوستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي د سه شنبې په ورځ د رواني وري یا حمل میاشتې پر اوومه نیټه د هندوستان د اندرا ګاندي په لوبغالي کې ترسره شوه چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې دوه د یو په وړاندې هند ته ماتې ورکړه. د دې سیالۍ د لومړي پړاو په 8:30 دقیقه کې د افغانستان لوبغاړو د غلطۍ له امله هند ته د پینالټي شوټ د وهلو موقع ورغله او هغوی دا شوټ په ګول بدل کړ. د افغانستان لپاره لومړی ګول رحمت اکبري واه چې دا د لوبې او یوه دقیقه وه. که څه هم دواړو لوبډلو د لوبې په وروستیو شیبو کې په ډیر قوت سره لوبه وکړه، خو د لوبې په 8:30 دقیقه کې د هند لوبغاړو غلطي وکړه او افغانستان ته د پینالټي شوټ د وهلو موقع برابر شو او دا شوټ شریف محمد په ګول بدل کړ او له دې سره افغانستان دوه د یو په وړاندې هند ته ماتې ورکړه. تر دې بریا وروسته د افغانستان د نمرو شمیر څلورو ته ورسید او د نمرو په جدول کې تر کویت وړاندې او دویم مقام یې ونیوه. تر دې بریا وروسته افغانستان ته دا چانس هم پیدا شو چې د خپلو راتلونکو سیالیو تر ګټلو وروسته د آسیا ملتونو جام ته ځان ورسوي. ټاکل شوی افغانستان به د جون میاشتې پر 16 نیټه د قطر او د آسیا ملتونو جام د لارموندنې د پړاو وروستۍ سیالي د جون پر 11 نیټه له کویت هیواد سره ترسره کړي. د ویلو ده چې روانه اونۍ افغانستان په سعودي عربستان کې له هندوستان سره خپل لومړۍ لوبه 0-0 په وړاندې مساوي کړې وه.
د فوټبال هم د سیالۍ ته تم کیږو. د ازادي راډیو د دری څانګې سپورتي خبریال زبیح الله شهزاد راته وایي چې د هند پر وړاندې د افغانستان بریا څه ارزښت درلود او ایا افغان لوبډله به د دې چانس ولري چې د آسیا ملتونو جام ته ورسیږي؟ شهزاد صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. د پیل پوښتنه مې دا ده چې د هند پر وړاندې بریا د افغانستان لپاره څه ارزښت لري او ایا د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د دې چانس ترلاسه کړی چې د آسیا ملتونو جام ته لار پیدا کړي؟
د هند لوبډلې پر وړاندې د افغانستان بریا دا چانس موږ ټیم ته را بیرته پیدا شو چې یو ځل بیا د نړیوال جام غواروي سیالۍ ته لار پیدا کړه او د آسیا د فوټبال د ملتونو جام ته د افغان لوبډلې د لار موندلو کې چانس ډیر شو. کچېرې افغانستان فوټبال لوبډله په خپل راتلونکي لوبه کې کویت ته ماته ورکړي او کچېرې د کویت لوبډلې هندوستان ته ماته ورکړي، افغانستان به په مستقیمه ډول له قطر وروسته د آسیا د فوټبال د ملتونو جام ته لار پیدا کړي. د نړیوال جام د غواروي پراو ته به هم زمينه مساعده شي چې نورو لوبو کې باید چمتووالی ونیسي او خپل چانس وازمایي.
د افغانستان ملي لوبډلې که څه هم د قطر او کویت پر وړاندې خرابې ماتې وخوړې، خو د هند له لوبډلې سره یې یوه لوبه مساوي کړه او بله یې وګټله. دا د نوي روزونکي د ښه کار پایله کیدای شي؟
بلا شکه چې د انګلستان نوې روزونکو خاغلی اشلی ویست وود خپل ښه روزونکو استعداد وښود او په ډیر لاند وخت کې افغان ملي لوبډله مدغم کړه او ښه مدیریت یې درلود. دغه انګلیسی روزونکو په خوا د هند د فوټبال غوره لیگ په بیلابیلو لوبډلو کې تجربه درلوده او له همدې امله یې د هند لوبډله یې ډیر ښه پیژنده. دا روزونکو پوه وو چې د دې لوبډلې کمزورتیا او پیاوړتیا کوم یو دي او له همدې عمله یې دغه روزونکو د هند لوبډلې پر وړاندې ډیره د قناعت ور نتیجه واخیستله. او افغانستان خلک باید ومني چې دا مربي یو ډیر غټه لاستراورنه افغان ولسته رامنځته کړی دی.
ولکیږي د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې کپتان اسلام اميري له ملي لوبډلې استعفا کړې. د نوموړې استعفا ته په کوم نظر ګوري؟
اسلام الدین اميري له ډیرو کلونو راهیسې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې غړیتوب درلوده. د ده او د فوټبال د نورو لوبغاړو په همکارۍ په 2014 کال کې د جنوبي آسیا په سیالیو کې د افغانستان لپاره د اتلولۍ د ګټلو تجربه لري چې په اوسنی وخت کې شتون د هند پر وړاندې سیالۍ د افغانستان لوبډله لپاره یو مثبته انرژي و. ځکه اسلام اميري تر دې وړاندې هم د هند په لیگ او د دغه هیواد په بیلابیلو کلبونو کې ارزښتمنې جایزې ګټلې وې او هندیان د هغه له استعداد څخه پوره خبر وو چې دا کار د هندوستان لپاره د ویرې لامل وو. دغه فوټبالر چې سلور دیرش کلن دی خای د همدې مسالې لامل پریکړه کړې دی. خو په هر صورت د هند پر وړاندې د افغانستان په تیرو دو لوبو کې د شتون مثبت اغیز کړی او پر راتلونکي کې ورته د بریا هیله کوو.
او د افغانستان د فوټبال داخلي یا کورنۍ سیالۍ د دې جوګه دي چې ملي لوبډلې ته ترې لوبغاړي غوره شي او کنه ټول لوبغاړي له خارج میشتو افغانانو انتخابیږي.
تاسو ډیر ښه ټکی ته اشاره وکړه. له بده مرغه په افغانستان کې د فوټبال معیاري لیګ نشته دی او له همدې امله د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې زیاتره لوبغاړي له بهر څخه راغوښتل کیږي او د فوټبال د هغو لوبغاړو شمیر چې له دننه څخه د ملي لوبډلې لپاره دی ډیر لږ دی. موږ هیله لرو چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون دې ډګر ته جدي پاملرنه وکړي تر څو پر راتلونکي کې د افغانستان له دننه څخه د ملي لوبډلې استعدادونه لا تشویق شي او پیاوړی ملي ټیم چمتو شي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
بیا هم د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې همدې تاریخي بری ته تمکیږو. د فوټبال یو شمیر افغان مینوال وایي سره لدی چې د فوټبال ملي لوبډله په وروستیو کې پرله پسې ماتو سره مخ وه، خو د هند پر وړاندې بری د دوی لپاره حیرانوونکی و. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې د فوټبال له فدراسیون غوښته نه کړې ده چې د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړو ملاتړ وکړي څو په راتلونکو کې هم دا ډول بریاوې راوړي. د فوټبال فدراسیون وایي د هند پر وړاندې د بری لامل د فوټبال د لوبغاړو ترمنځ ښه همغږي وه. نور جزئیات په دې رپورت کې.
مهمترین ضربه پنالتی زندگی خودش را خواهد زد برای افغانستان. 20 سال زده شد. گل! گل برای افغانستان!
هغه شیبه چې د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړي شریف محمد د هند پر وړاندې دوهم ګول واه او بری د افغانستان پر نوم کړ. د افغانستان او هند ترمنځ د فوټبال د لوبه تیره شپه د هند په اندرا ګاندی لوبغالي کې ترسره شوه چې افغانستان د هند لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه. د فوټبال یو شمیر افغان مینوال وایي سره له دې چې د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې له پرله پسې ماتو سره مخ وه، خو د هند په څیر لوبډلو پر وړاندې بری د دوی لپاره حیرانوونکی و. عدنان د کابل او نبی الله چې د کاپیسا ولایت اوسیدونکو دی ازادي رادیو سره د لوبې د بری محل شیبو خوخی داسې شریک کړه.
د رښتیا سره ډیر جالبه لوبه وه. لده سه لوبډل نه څه په دې اواخرو کې زخت ډیر مشکلات لیدلې او موږ هیله لرو چې نور هم کسی مسئولین توجه وکړي، ان شاء الله چې نور کامیابی به هم افغانستان ته ترسره کړي.
ډیره د خوشحالی شیبه وه هغه مهال چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې لوبغاړو د هند په وړاندې روستنۍ ګولوخنه وکړله او دا بریا یې د خپل په نوم کړله او چې د هند په شان لوبغاړو ته شکست ورکوي.
هڅه مو وکړه چې د فوټبال ملي لوبډلې له لوبغاړو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو. خو د افغانستان فوټبال فدراسیون فنی مرستیال احمد جان زدران وایي سره له دې چې د فوټبال ملي لوبډله په دې وروستیو کې له ستونزو سره مخ وه، خو د یاد فدراسیون په هڅو د لوبغاړو د روزنې او همغږۍ برخې ته پوره پاملرنه وشوه چې له امله یې دا بری خپل کړ. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
هندوستان ملي لوبډله د آسیا جام د اتلولې داول درلودله او ډیره منظمه لوبډله ده. دې په مقابل کې زموږ د فوټبال ملي لوبډله چې کوم مقاومت وکړو چې کوم استقامت وکړو دا د ستایلو وړ دی. دا په حمایت باندې کېږي، دا په تعاون باندې کېږي، دا په خپل منځ کې همبستګۍ باندې کېږي، په صمیمیت باندې کېږي.
د افغانستان او هند د فوټبال لوبډلو ترمنځ یاد سیالۍ کې چې د 2018 د نړیوال جام د غوراوی په لړ کې د هند په کوربتو بوشوا، په لومړۍ نمایي کې هندي لوبغاړي سونیل چیتری په پینالټي ګول واه، په دوهمه نمایي کې چې د لوبې او یایمه دقیقه وه افغان لوبغاړي رحمت اکبری لوبه مساوي کړه، او په 88مه دقیقه کې د شریف محمد په ګول افغانستان 2-1 وړاندې شو او دا بری خپل کړ. د لوبې په دې بری سره افغانستان د یادو سیالیو په لومړي ګروپ کې 4 نمرې ترلاسه کړې او اوس په درجه بندۍ کې تر هند وروسته دریم ځای لري. دې ګروپ کې قطر لا لومړی او درې لوبو د نه نمرو په درلودلو دریم، هند لا څلورو لوبو د څلورو نمرو په درلودلو دویم، او د کویت لوبډله ل درې لوبو د درې نمرو په لرلو په څلورم مقام کې ده. دا چې دا په الف ګروپ کې د افغانستان لومړی بری دی. تر دې مخکې لومړی لوبه کې ل قطر څخه اته پر یو، دویمه لوبه کې ل کویت څخه د څلور پر یو، او دریمه لوبه یې له هند سره صفر پر صفر مساوي کړې وه. افغانستان دوه نورې لوبې د جون په شپږمه له قطر او د همدې میاشتې پر یولسمه وروستۍ لوبه له کویت سره لري. که د افغانستان فوټبال ملي لوبډله په یاد ګروپ کې لومړی یا دویم مقام خپل کړي، نو د نړیوال جام د غوراوي دریم پړاو ته لار موندلی شي او د اسیا د ملتونو جام ته مستقیمه ورتلی شي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډله تر اوسه د نړیوال جام د غوراوي دریم پړاو ته نه رسیدلې او نه یې هم تر اوسه د اسیا جام ته لار پیدا کړې.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس د کرکټ لډګرونو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړی دی چې د ظرفیت لوړونې څانګې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د ننګرهار په نجیب الله طریقي لوبغالي کې د ملي لوبډلې الف لوبډلې 19 کلنو او د کورني کرکټ د غوره لوبغاړو ترمنځ د چمتووالي کمپ پیل کړی دی. د کرکټ بورډ په خبر کې ویل شوی دا کم به د راتلونکي اپریل میاشتې تر 2 منټې پورې دوام ولري. د خبر له مخې په دغه کم کې د افغان لوبغاړو پر غوره توپ اچونې، توپ وهنې، توپ نیونې تر څنګ د فزیکي تکړښت او فټنس په برخو هم کار روان دی. دا ویل ده چې په راتلونکي میلادي میاشت کې به د افغانستان الف لوبډله د سریلانکا له الف لوبډلې سره د څو لوبلړیو د ترسره کولو په موخه یاد هیواد ته سفر وکړي. د خبرونې په دې برخه کې به درته د آی پی ایل سیالیو په تړاو ځانګړې مرکه خبره کړو. په پیل کې مو یادونه کړې وه چې د مرکې میلمه مو فرهاد فدایی دی. هغه راته وایي چې تر دې دمه د افغان لوبغاړو وړتیا ښودنه څنګه وه، ولې ټول افغان لوبغاړو لا د لوبېدو چانس نه دی ترلاسه کړی، او دغسې ګڼې نورې پوښتنې هم راځواب کړې دي. نور په مرکه کې واورئ. فدایی صاحب، یو وار بیا مو هرکلی کوم. د دې اونۍ مرکه به مو د هندوستان په غوره لیګ آی پی ایل وي. لومړی پوښتنه دا کوم، که د آی پی ایل سیالۍ مو له لومړي سره څارلې وي، راته ویلی شي چې سږ کال پکې کوم نوي بدلونونه راغلي دي؟
آی پی ایل سیالۍ خو نوی قانون معرفي کړی ده چې یو بالر دوه باونسر په اور کې کولای شي، تیز بالر سداغه یو نوی خبره ده سږ کال په آی پی ایل سیالیو کې. بل تغییر پکې دا ده، جناب ساحل صاحب سے نوی قانون سے آئی سی سی معرفي کړی ده چې شپیته سیکنډه دي چې په هغو کې باید دننه دننه بالر خپل نوی اور پیل کړي، هغه دوی دلته نه ده پلي کړی، خو هغه به بیا د آی سی سی قانون سي لکه اجباري به دې نه وروسته په ټي ټوینټي ون ډے ټورنامنټونو کې تطبیقیږي چې کله نړیوال جام د شل اوریزو سیالیو په جون میاشت کې پیل سي. بله نوې ځانګړتیا پکې دغه ده چې ایم ایس دھونی او روہت شرما او ویراٹ کوہلی ټولو د سلو نه زیاتې سیالۍ کړې دي، د خپلو ټیمونو کپتانی ورسره نسته. ویراٹ کوہلی خو د مخه کپتان نه و، فاف ڈی پلیسی ته کپتانی پرې شوه، خو روہت شرما سي د ممبئی انډینز کپتان و، هغه په ځای باندې هاردیک پانډیا دوی واخیسته او کپتانی هاردیک پانډیا ته ورکړه. همداراز د سی ایس کے یا چنائی سپر کنگز کپتانی روتراج گایکواڈ سره ده چې په خپلو دوو لوبو کې دواړه یې وګټلې، او د دې ښه تاریخچه دا ده چې مخکې د مہاراشٹرا ټیم کپتانی کړې وه او خپل ټیم تر فائنل پورې رسولی وو.
د افغانستان د لوبغاړو پرفارمنس تر دې دمه څنګه روان دی؟
افغانستان لوبغاړي ماشاءالله ډیر ښه روان دي. پکې تر اوسه پورې نوین الحق پکې لوبېدلی ده، راشد خان لوبېدلی، عظمت الله عمرزی لوبېدلی ده، نبی سے ممبئی انڈینز سره تر اوسه نه ده لوبېدلی، او همداراز نور احمد لکنواز گجرات سره تر اوسه نه ده لوبولی، او دغه نه علاوه فضل حق فاروقی سے سن رائزر سره تر اوسه پورې نه ده لوبولی، رحمان الله گربز سے کے کے آر سره دغه هم تر اوسه نه ده لوبولی. غوی سالت ته رحمان الله گربز باندې ترجیح ورکړه، هغه په دې سے وای په تمریناتو کې فل سالت ډیر ښه فارم کې ښکارې ده، نو ځکه موږ وغوښتل چې فل سالت ولوبو. د بده مرغه البته د رحمان الله گربز په تړاو هغه که پرفارمنس هم وګ پخپل اولی لوبه کې نو راسو د لوبغاړو پرفارمنس ته نن مثلا که چیرته د سی ایس کے او د گجرات ټایټنز لوبه وګورئ، دا ومه لوبه د آی پی ایل رویندرا رچن رویندرا دک د نیوزیلینډ لوبغاړی کین لاسی، هغه سره وتلی ټولو
بالرانو په مقابل کې یې شاتونه وهل خو سکل راشد راغی راشد دی اوټ کوم درس شفم دوبه سیو پنځوس منډه وکړلې او شپږ شپږیزه وهلې وینن هغه هم راشد راغی راشد اوټ کو نو تاسو ویلې چې لکه راشد خپل امپاکټ همیشه په لوبه باندې لري عظمت الله عمرزی هم درس په خپل اول لوبه کې دوه لوبغاړي وسوزول هم په خپل اول لوبه ور کې او هم یې خپل په دوم اور کې لوبغاړي وسوزول نن هم په خپل اول اور کې دی سی اس کے کپتان اوټ کړی وو خو ډیر اسانه کیچ په سلپ کې وغورځېده اخواته کې نوین الحق ګورو نو نوین الحق هم په خپل اواله لوبه کې وکټې واخیستې جاس پټ لري یو ځل بیا اوټ کړی نو وروسته سي د نړیوالو جام په سیالۍ کې د افغانستان په استازي توپ یې ورزنه سیالۍ کې اوټ کړی دا ځل بیا اوټ کړو همدارس بل وکټې واخیستل نو په ټوله کې د افغان لوبغاړي ښه روان دي او ماشاءالله دا د دې ښکارندوی دي چې راتلونکي کې بلا نور د افغانستان لوبغاړي د هند پستر لیگ آئی پی ایل کې لوبیږي ان شاء الله
د عظمت الله عمرزی په تړاو کې په ځانګړې توګه راته وایي په لومړۍ لوبه کې خلو به وکړه خو دوی مسیالې کې ډیر اغیزناک نه و لامل یې څه کېدای شي
د عظمت الله عمرزی په حق له داد سي عظمت الله عمرزی ډیر غټ مسولیت مخته لري او هغه داد سي د هاردیک پانډیا جای باید دی ډکی خو والا داد سي د باندې اعتبار شوی دا اولمپي سر کې د تاور ورکول کېږي ځکه سي دی ریسټ بالر دا او ډیر ښه سوینګ لري هم ان سوینګ کوي او آؤٹ سوینګ کوي په والا لوبه کې ښه پرفارمنس وکړ همې په بیټنګ کې د سټرایک ریټ یو سل پنځوس څخه پورته وو او هم په بالنګ کې د دوه وکټې واخیستلې نن هم په خپل اوله ورکې وکټ اخیستې خو دا ډیر د بیټنګ لپاره مساعد پیچ وو نو په دې کې هم سي دومره ښه بالنګ د وکړ نو زه فکر کوم سي نن هم د کارکردګي بدله او بل په بیټنګ کې نن یې د پوزیشن ور بدل کړ په والله لوبه کې د څلورم پوزیشن راوېسته نننۍ لوبه کې لکه شپږم یا په اووم پوزیشن راوېسته نو هغه دومره وخت د سره نه وو چې د هغه خپل لوبه کړې وه دی مجبور وو چې شاټونه وهلي ود او دغه په نتیجه کې نن د خپل وکټه د لاس ورکړو په ټوله کې د عظمت الله عمرزی آی پی ایل کریر ماته ښه ښکاري او دی له داسې ان شاء الله راتلونکو لوبو کې هم دی ښه وځلیږي
نوید الحق هم په یو سیالۍ کې ښه لوبه کړې ده لوبډلې لوبه وبایلله خو نوین د لوبې په مهم وخت کې دوه لوبغاړي وسوځول د نوین پرفارمنس څنګه روان دی
ماشاء الله نوین خو د افغانستان د سیریز په پای کې سی آیرلند په خلاف اخري دوه سیالیو کې ډیر ښه وځلید د غیر مخکې په پی ایس ایل کې خبره دا و چې د پی ایس ایل هغه ټولې لوبې پشاور زلمی د پښتون کې وکړلې وې ګټلې چې دایته لاړو لوبې وبایللې نو خامخا څه نه څه اغیز به لري څه نه څه کرامات به هم لري متاسفانه چې د دوی لوبډلې لوبه ونس وګټلې خو دوی په کې ښایسته بالنګ وکړو په والې لوبه کې نو زه فکر کوم چې نوین الحق باندې هم خپل فرانچایز یا لکنو سپر جاینټس په ډیر حساب کوي او داسې ماته ښکاري چې دای به ډیر زیاتې لوبي وکړي د خپل فرانچایز لپاره او په ټوله کې پرفارمنس ښه ده دای د هند په پیچونو کې ځکه ښه چلېدلی شي سدل د بیټسمینان ټول ورخطا دي ته داسې سټروک وایي شاټ وایي او سکور وکړي او د دې کټارې ډیرې ښې دي نو کولی شي چې دای هغې سره بیټسمینان راګیر کړي او بیټسمینان آؤټ کړی شي
په دې باندې دی کې اوس خو باؤنسر اجازه دي دوه باؤنسر په آی پی ایل کې بالر کولی شي او دا ډیر ښایسته سلو باؤنسر لري د ډیرو لوبو سره سره به د دې لوبه لا هم پیاوړې شي او هیله ده چې نوین الحق ښه کارکردګي ان شاء الله وکړي
بل افغان لوبغاړی چې تر دې دمه لوبېدلی دی راشد خان د لومړۍ لوبه کې ښه توپ اچونه وکړه وکټې وانخیسته خو د لوبې په ګټلو کې ونډه مهمه وه دویمه لوبه کې دوه اوټ کړل خو نږدې پنځوس منډې ورکړې آیا درته ښکاري چې د ملاتړ عملیاتو وروسته راشد خان بیرته خپل پخواني حالت ته ورګرځېدلی دی
راشد خان خو ما تاسو مخکې اشاره وکړله چې په خپل اوله لوبه کې ډېر ښایسته بالینګ وکړ او د ده د بالنګ اثر دا اوسې ورستی اور کې بیا موهیت شرما هم په شپاړسم او هم په اتلسم یا هم په اتلس هو لسم او هم په نونسم دغه سې ورونو کې لکه پرله پسې څنګه راشد خان اور کې بیا په سیدای راغی موهیت شرما نو راشد هغه پرېشر جوړ ک مثلا په خپل اخیری ورونو کې یو کې پنځه ور کړې بیا غي ورسته درې منډه ور کړې نو د دې د لوبې د پرېشر جوړولو لوجه نه بیټسمین اوټ شو سیمون شرما وکټ واخیستل او یو په ټیم ډیوډ اوټ کې هغه ډیر خطرناک لوبغاړی دی ممبئی انډینز لپاره نو په بریا کې خامخا غټ لاسو نن دوه نفر آؤٹ کړل داسې نه ده خو نن داسې اوس ورځ د بیټسمینانو وه پچ ډېر سخت وو دومره اسانه نه وو پکې بالنګ او بل مومنټم د چنائی سپر کنگز لوبډلې سره وو په سر کې په پاور پلے کې اڅر رقم بیټنګ سي رچن رویندرا وک شپږ څلوېښت منډې صرف د شلو توپونو په مقابل کې جوړه کړې نو د هغې سره هغه مومنټم ټول د چنائی سپر کنگز لوبډلې سره شو او هغه سی حالت کې بیا کم بیک کول دومره اسانه نه ځکه چې بیټسمین په تا باندې رسک اخلي او رسک اخلي نو اکثر بیا داسې حالت کې چې د هغوی کانفیډنس پورته وي نو ډېرې لو ډېرې ډېرې منډې کولی شي نو زه فکر کوم چې راشد خان خو دې نه وروسته چې مونږ د آیرلند په خلاف سیریز کې ولیدو خپلې وویلې چې ماشاءالله فټ ده او انشاءالله هیله به دا وي چې دی بالکل سل پر سل فټ سوی ځکه چې دا د افغانستان لپاره ډېر اړین دی. په ځانګړې توګه چې دی زموږ د شل اوریزو سیالیو کپتان ده، لوبډل مشر ده، انشاءالله سیسل پر سله صحت ښیي او لوبو ته چې څنګه راګرځېدلی ده او څنګه چې د ایرلنډ په سیریز کې پلیئر آف د ټورنمنټ شو، انشاءالله چې زموږ د نړیوال جام په سیالیو کې هم ښه وځلیږي او د افغانستان لپاره بریاوې په لاس راوړي.
د ممبئی لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د لو آرډر یا د لوبې د ختمونکي توپوهونکي په برخه کې ستونزې ګالل. د استرالیا ټیم ډیوډ هم خو فوم کې نخکاري. ستاسو لاند محمد نبی ته به د لوبېدو چانس ورشي؟
محمد نبی خو ډېر ښه فارم کې ده. زه فکر کوم چې ممبئی انډینز باید محمد نبی ولوبوي که چېرته غواړي چې لوبې وګټي، ځکه چې په کم رقم باندې د آیرلینډ په سیریز کې لوبه وکړه. هغې څه مخکې د سریلانکا په مقابل کې چې کومه یو ورځنۍ سیالۍ ولې د پکې 220 منډو غټ ستر پارټنرشپ عظمت الله عمر جي سره واچوه. د ده فارم ښیي چې دی فارم کې ده او بال ښه میډل کوي او سکور کوي. او بل دا چې د ممبئی انډینز بالنګ کمزوری ده، نو سپن بالنګ دوی کمزوری ده. اگر چې په تیز بالنګ کې بومراه ده دوی سره، او بومراه د دنیا وتلی یو منل شوی لوبغاړی ده، خو هغه تیز بالر ده. اخوا ته بیا د دوی په سپین کې پیوش چاولا ده، نو پیوش چاولا دومره اوس امپیکټ نشي جوړولی. او ورسره څنګ ته که چېرته نبی راشي او د دوی دغه سپین بالنګ پیاوړی شي، زه فکر کوم چې ممبئی انډینز ماتول به دومره اسانه نه وي او محمد نبی به خامخا په دې کې ډېر ستر رول ولوبولی شي. نو بالکل د تاسو خبره دقیق ده چې خبر یې چې محمد نبی ته ډېر نه ډېرې لوبې ورکړی شي، او خاص کر داسې د فینشنګ لوړو ته د فینشنګ نقش ولوبه یې هغه خو ښه ده ښه ده، خو زه فکر کوم ډېر به د سپین بالنګ هم اغیز لري.
د فضل حق فاروقي چانس څومره ویني په دې پړاو کې؟
بلې خواته که چېرته سن رایزرز وګورو نو سن رایزرز حیدرآباد ډیت بالنګ ډېر کمزوری و، نوی بال سره هم دومره ښه بالنګ ونه کړ. نو په کار خو دا ده چې دوی باید فضل حق فاروقي ته لاره هواره کی، او فضل حق فاروقی نوی بال سره یو خو لفټ آرم ده، او لفټ آرم سے دا خپل ایکسٹرا لیوریج لري. لکه لفټ آرم بالران دی عرفان پٹھان خبره ده وای لفټ از آلویز رائٹ، نو یعنی چپلاسی بالرز ما ده همیشه د خوخی خو ډیر په تخنیکی شکل ویل لفټ از رائٹ، نو چپلاسی بالر همیشه یو ایکسٹرا د غلری اغیز لري. لفټ آرم انگل سے دا اکثر بیٹسمنانو ته لک سخت ای، او بلدا د سغه ډیر خاصه اوټ سوینګر کې وین سوینګر کې، او په آیرلند سیریز کې ډیر خاصه یار کاری وکړلې، نو فینیشینګ کې هم د ای اغیزمن ثابتې دلې شي. اوس دا به د سنرایزر حیدرآباد تر لوبډلې پوری سې دوی بچو کې نه، او د چا په ځای بدای فضل حق فاروقی را وړي. خو په کار د سې دوی زر تر زر دې نتیجې ته ورسیږي چې باید یو نړیوال لوبغاړی دوی کې نه، کلاسن مارکرم او پیټ کمنز او فضل حق فاروقی دې کمبینیشن سره دوی ولوبېږي. نو پاتې کېږي یو یانسن، د یانسن په ځای که چېرته دوی فضل حق فاروقی لا وري، زه فکر کوم چې اغیز به یې بهتر وي. خو دا سې کپتان د استرالیا ده، او د استرالیا والا او د افغانستان کرکټ سره دغسې تاریخچه چندانې خوندوره نه ده، نو لږ راته امکانات یې کم ښکاري. خو الله دې وکړي چې زه غلط یم، او الله دې وکړي چې فضل حق فاروقی ته لوبه ورکړي. زما خپل باور دا ده چې سٹارٹس په لیدلو سره، حالت په لیدلو سره، سن رایزرز باید خپل ورستۍ لوبه کې فضل حق فاروقی ولوبي.
کله کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې خبره کوو، هغه پل سالت پر ګربز ترجیح ورکړه، آیا خپل کړې کړې او فکر کوي ګربز ته بدلو بيدو چانس ورشي؟
البته د کلکتی په لوبډل کې تر اوسه پورې سنی نه راي نه، هغه دومره خاصه بالینګ کوي، هغه دومره ښه فارم کې ده، او آی پی ایل کې هغه دومره خاصه ریکارډ لري، او بیا بل دا چې هغه اوپننګ تم راوېسلې ده، هغه مخکینی پرفارمنس ته په کتلو سره څه کلونه وړاندې اوپننګ تر راوتلې و، ډېر طوفانی بیٹنگ بے پسار کے کاونو دی بیا ہم ماغا ہیل زین لری. خو بیا چیرته د بالنگ فگرز وګورې سنیل ناراین او میسٹر سپینر دی کلکتی له پارا دایدا، نو دای د راشد خان سره یو جای تنها دغه دوه بالران دی چې نه واره د څور لسونه کمی منډې ورکړي دي، نو دا خو ریکارډ دي چې دی به ګوري خامخانو. د سنیل ناراین په شتون کې زه فکر کوم چې موجب به صرف د بیک اپ په شکل باندې دوی ساتلې، خو دا به وکتل چې ځکه چې دوی سپین ماشاءالله ډېر پیاوړی ده، او بیا چې که تاسو یو نړیوال لوبغاړی راولئ نو په کار ده چې بل نړیوال لوبغاړی ورته کینوئ. نو کمبینیشن ته کتلو سره لږ سخت ښکاري ماته، خو دا به لیدل کېږي چې که دوی سنیل ناراین ته دمه ورکوي نو بیا به موجب راولي، موجب به لوبوي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې ونې د لوبه له میدانه سپورتي خبرونه همدلته پای ته ورسېده. لملتیا مو مننه کوم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال. ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.